په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 2445 ته رسېدلی دی. تر ټولو ډېر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلي ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې. د دې مؤسسې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل
تمام کسایی که ما دیدیم متاسفانه اطفال و
ټول کسان چې موږ ولیدل ډېر مرګ ژوبله ماشومان او ښځو ته رسېدلې، ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوخت وو. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات ازادي راډیو ته وویل د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساسېږي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسیلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د شنبې ورځې زلزلې د هرات په لویدیځ کې د 11 کلو ټول کورونه ویجاړ کړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی نن هرات ته تللی چې زیانمن شوې سیمې له نږدې وګوري. د طالبانو حکومت ویلي دغه پلاوی د سفر هدف د بیړنیو مرستو رسول او د مرستو له عادلانه ویش ډاډ ترلاسه کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه یې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په دې اړه رسنیو ته ویلي چې په دغه مکالمه کې ښاغلی امیر عبداللهیان په هرات کې د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي وښوده او له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه. د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې وړاندې چین، جاپان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو هم د زلزله ځپلو د مرستو ژمنې کړې دي. د رختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ د ایران پورې ته نږدې د هرات لویدیځې سیمې سختې وځپلې. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزه خپلې بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړې دي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 100 اسرائیلیان وژل شوي. د وژل شوو 10 په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل له اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو د دو ډلو په ګډون 245 رومانیي اتباع له هغه هواده استل شوی دی. دوه الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلې او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند لومینیتا اودیبیسکو وویل په تیرو 2 ورځو کې 800 رومانیایان د اسرائیل وتلي او د اټکل له مخې همدومره نور هلته پاتې دي. نن د ورځې په پیل کې هنګري هم اعلان وکړ چې تیره شپه یې خپل 215 اتباع د حواله لارې په 2 الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلي دي. هیوادونه له اسرائیل څخه خپل اتباع وروسته له هغې باسي چې د شنبې په ورځ سخت دریځو فلسطیني ډلو له غزې پر اسرائیل برید وکړ. په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ شخړې روانې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالي چې د 2024 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 لوبډلیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د وروستۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 4500 کسانو ته رسي او سیمه کې هم وضعیت استراري دی.
د خلکو تر وسط تیره شوی ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د زلزله زپلو سیمه د وروستي وضعیت په اړه مو د یوې مرستندوی ټولنې چې د ژغورنې هڅې مخ ته وړي مرکه کړې ده.
دا اوس بدون د خلکو نه چې دوی کورونه ورن شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي.
په زلزله زپلو سیمه کې د ژغورنې عملیاتو له زپل شو سره د مرستو د بهیر اړوند نورو مسایلو په اړه په راپورونو سربېره د خبرونې دوهمې نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واوري چې د هرات زلزله زپلو سره د مرستو لپاره په اورزګان کې هم د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې پر اسرائیل غزې د حماس له برید وروسته د سیمې د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت استراري دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د رایستلو او لټون عملیات روان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت دغه راز وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي، خو د تلفاتو او اورانی په اړه نور معلومات نه لري. د دې وزارت چارواکو د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، خو لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د یو شمېر خیریه مؤسسو مسؤلان چې هرات تللي ازادي راډیو ته وویل د زلزلې په قربانیانو کې ډېری ماشومان او ښځې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی، همدا شېبه سره د زهیر مل صاحب په دې اړه چارواکو نور څه وویل د هرات د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو په اړه او د غرض د لټون دی یا ژغورنې دی عملیاتو په باب.
نږدې نیم ساعت وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان رسنیو سره خبرې وکړې او هغه د هرات په زنده جان او پوریان ولسوالیو کې د شوې زلزلې وروستي معلومات رسنیو ته ورکړه. وی ویل چې هلته وضعیت لا استراري دی او د خاورو لاندې خلک پاتې دي، خو د دوی د لټون عملیات روان دي. جنان سائق دا وضعیت بیړنۍ وباله خراب وباله او زیاته کړ چې دوی 15 دیرش ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو دراوښتو په هڅه کې دي. خو هغه د پرون برعکس بیا په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، یوازې دومره یو ویل چې دوی ته معلومات لومړني معلومات چې ورسېدل یو دای تخمینی اټکل کوي هغه دا چې 4500 کسان مړه او ټپیان دي، خو جلای نه وای. مګر پرون یې ازادي رادیو ته ویلي و چې 2300 کسان مړه شوي دي او 2000 ډیر ټپیان دي. خو جانان سائق نن رسنیو سره په خبرو کې د پرورې خبرو کړه شپیرو پاړه باندې هم بخښنه وغوښته، وی ویل چې په هغو شمیرو کې ځینې تیروتنه وه چې د یې له امله بخښنه غواړي. تر خوا یو شمیر د خیریه مؤسسو کارکوونکي هم چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو سره د سیمې وضعیت په شریک کړی دی. لومړۍ خبره یې دا کړې ده چې په دې پیښه کې ډېر قربانیان چې دي هغه ښځې او ماشومان دي. دلیل همدا ویل دی چې پیښه په د زندجان او غوریان په داسې سیمو کې شوې ده چې هغه اطراف دي، یعنې کلیوالي سیمې دي، او معمولا هلته ماشومان او ښځې په کورونو کې، نو قربانیان ځکه هم دوی دي. یو شمېر نورو رضاکارانو بیا د طالبانو د ژغورنې په عملیاتو باندې نیواکه کړې ده. ویلي دي چې نه یوازې دا چې پڅ دي، بلکې غیر مسلکي دي. دوی یوي چې هلته عملا د خلکو د لټون باندې بوختې. ازادي راډیو ته ویل چې د دوه سکواټرا او بلډوزر لیدلې چې هغه په غیر تخنیکي ډول باندې سیمې راسپړلې او هڅه یې کوله چې قربانیان راوباسي. خو د طالبانو پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې 2000 تنه هلته لیږلي دي، نه یوازې دا چې د لټون عملیات کوي، بلکې مرستې هم خلکو ته رسوي. او تر خوایده هم له نړیوالو وغوښتل چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په ګډون د لټون په عملیاتو کې هم د دوی لاسنیوی وکړي. یو خبر بل هم چې نن سهار رسنیو البته خبر کړل سعودي عربستان حکومتي رسنیو او تر خوید ترکی دولتي رسنیو چې د دوی یوازې مرستې سیمې ته ورسېدلې دي او هلته زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو لړۍ فایل کړې ده.
زهیر مل صاحب، زلزله وروسته سخت قانون ډیر احساسیږي، په دې اړه آیا خلکو ته ویل کیږي چې ویل شوي چې وران شو کورونو ته ننوځي او دغه وروستي ټاکنونو د ژغورنې او لټون عملیاتو باندې کوم اغیز کړی دی که نه؟ ځکه چې که زلزلې ټاکن بیا هم کیږي، هغه دیوالونه یا چتونه چې نیم ځوړندې یا د نړېدو په حال کې دي، د دې احتمال شته چې بیا هم ونړېږي او نور له دې وروسته خلکو ته مرګ ژوبله واوړي؟
و د نن رسنیو سره په خبرو کې به خود درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت دا خبره تایید کړه چې بل زلزلہ شوې د البته د زلزلې ټکانې ونه ویل، بلکې رسمن یې ویل چې زلزلہ وا، اما دای ونه ویل چې د رښتار په کچه باندې څومره وا څومره اټکل شوی. خو یو شمیر نړیوالو اژانسونو ویلي چې نږدې 3.8 یا هم 3.2 درجې د ریختر په کچه زلزله شوې ده. دا هم ویلي چې نورو زلزلو د کېدو امکان یا هم د ټکانونو امکان شته دی، او له همدې امله دوی له خلکو نه غواړي چې هلته کومک تر څو هلته کوم زلزله ځپلې چې دي امنو ځایونو ته انتقال شي یا خوندي ځایونه ورته برابر شي، تر څو لږ تر لږه د اوس لپاره خوندي واوسي او په بیړنیو حالاتو کې کوم لومړنۍ او ابتدایي مرستې چې دي دوی ور ورسیږي. ځکه په ښکاره ټکو یو ویل چې دوی او د انساني وس نه پورته ده، او د بلکې په ماشینونو باندې عملاً د دوی کار روان شوی ده او د خلکو له وسه پورته تللې ده. دا خبر
امید زهیر مل تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، په هرات کې د زلزلې له امله د تلفاتو د شمیر د ډېرېدو تر څنګ دغه ورځ په سیمه کې ژوندي پاتې شوي کسان هم د څښاک پاکو اوبو او خوړو ته د نه لاسرسي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، او د ناروغیو د خبرېدو ویره هم په زلزله ځپلو سیمو کې ډېره شوې ده. د ازادي راډیو بل خبریال مرسلین ارسلا د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودي سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتلې چې د سیمې وضعیت څه ډول دی.
نو خساره په داسې اندازه وخت دې چې خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هیڅ شی نه دي ور پاتې. او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنی ښه شدیده زلزله وشوه. ټول خلک ووتل، د هرات بازار تنیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک شپې تېروي، دغه خصوصاً کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوې دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پېښې وشي، د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. دا اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم هم د دوی په کلي کې یو کاریز و، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه وروړلې، مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې روانې کړې وې. بل تر ټولو سخت دا و چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې ده، دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې پکولی شي، بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخت ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درو آخر و نتوانید لوش دی باد خاطر خیمه و درولای شو، دومره تیز باد و شمال و. نو دی دو خلق پلاس نیوائی پی کار دی، پا هر طریقه چی وشی باس همکاری و سب کار دی، دو بو دی خوراک تنیر وقت پوریش دوی زای بزای کی یا و دی خیمو، حتی دا امکان پیدا شی چی دوی انتقال شی خار تا خالی دایون کرونه که پیدا شی، اقلا پا مناسب زای که خیمه ورطا و درول شی، اگر تیز باد و شمال نخو پا پا امن شی.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندو یا ادارو او داخلي مرستندو یا خیریه ادارو هم اعلان کړی چې دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی، دونو کسانو وویل چې حتی د دینه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات استراري دي. دغه اوس هم خلک په دنو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و حالات وباسي یا مصروفه دي هلته ورباندې او تیت پراک دي ځلې د زخمیانو سلي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وې چې هېڅ پایواز نه و ورسره، ځکه د کورنۍ یا ډېر څوک پاتې نه وو، یا که کوم یو پاتې و هغه هلته خپل سامان او کور و ژوند ته پاتې و هلته، ځکه د دوی خو هر څه د خاورې لاندې شوي دي. نو د ورکې خطر ډېر دی.
د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودی سره په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د وضعیت په باب مرکه وه. د ښاغلي محمودی خیریه بنسټ په سیمه کې دی او خلکو ته مرستې رسوي. دغه راز وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمه 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي د خطرونو څېړونکی او دغه راز د جیولوژي متخصص دو کسال بتر بللی دی کولی شي چې په دې بحث کې د زلزلې د خطرونو دا چې په څه ډول کولی شي له حداقل د زلزلې له خطرونو وروسته ځان وژغوري او څه تدابیر باید ونیول شي، په دې اړه نور له ازادي راډیو اوریدلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په روزګان کې هم د مرستو یو کمپاین پیل شوی دی. د انټرن کوډ کې د هرات د ورستې زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کې خودل شوې دي. ولایت خلکو او د غرزایي مسولینو ویل جمند چې تر خپل وسه به د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوي.
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شهر کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې ښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پارې ښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې سئ، تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادات پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د تات فرهنګ ریاست او قومندانۍ استخباراتو ریاست او نور مختلف اداراتو په همغږي او مرستې سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېدل د ښار په مختلفو برخو کې سترګو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به ان شاء الله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کیسه وغځيږي.
بل خو د ورزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپل سره موږ یو کومک وکړو، زموږ ټول ځوانان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي، ان شاء الله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات شي چې په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په ډیر لسکلي کې 2315 تنه مړه سوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
په هرات کې د ورستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو شمیره زیاته شوې ده. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې وایاند نن رسنیو ته وویل چې د مرګ ژوبلې شمیره شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي. هغه دقیقو نه وویل چې څومره کسان د زلزلې له امله مړه شوي او څومره ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سمي ونړیواله موضوع پر اسرائیل د حماس له خنړی حمله وروسته اسرائیلی ځواکونو نن پر غزه درنی بمباری وکړي. په شخړو کې اسرائیل خواته د شاوخوا 200 کسانو او د فلسطین لور ته هم د نږدې 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوی دي. په غزه کې لسګونو زره کسانو خپلې مینې پریښي او ملګرو ملتونو ویل چې خلک د دې سیمې خلک د څښاک او بو او خوړو له کموالي سره مخامخ دي. نور تفصیل به لا اسد الله الدین مورو.
د اسرائیل پاوز وای چې د حماس سخدریزو په نابابره او غلچکی جګړه کې د دریو اسرتیرو په ګډون لوو سو زیات کسان په اسرائیل کې وژل شوې دي. د فرانس پریس خبري اجانس په وینا د اسرائیل د فایز واکونو نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې جګړو کې د دوی لوري ته شاوخوا 1200 کسان ټپیان شوي هم دي. پر اسرائیل او د حماس د وړمې ورځې برید د مرګ ژوبل لپلاو په تیرو لسیزو کې بے ساری بلل شوی او پر مهال حماس 130 ملکی او پوځي اسرائیلیان له ځان سره اسیران کړي هم دي. بل ورته اسرائیلي ځواکونو په غچ اخیستون کې اقدام کې پرون او نن پر غزه تراړې چې 2.3 میلیونه وګړي پکې اوسېږي درنې بمباری کړي دي. دغه بمباریو کې د غزه دننه غنې وداني سمڅې او لک تر لګه یو مسجد لمانځ وړل شوی او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د وجل شو فلسطینیانو شمیر 493 یاد کړي دي. د اسرائیل پاوز د خپل دغه عملیاتو اهداف د حماس وسلوالو د پوزي او حکومتي ورتیاو لمنځوړل په ګوته کړي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سخت او اوګدې جګړې ته د چمتووالي خبره کړې ده. د اسرائیل د پاوز چارواکو ویلي پر غزه او شاوخوا سیمو یې نن سهار او تیر شپه د حماس او نورو جهادي سخدریزو شاوخوا زر اهداف په نخه کړي دي. په دغه حملو کې له جنگي جټ الوتکو هلیکاپټرو او توپونو کار اخیستل شوی دی. اسرائیل پر غزه دغه هوایی بریدونه داسې محل کړی چې دغه سیمه ته نږدې د اسرائیل په شاوخوا اتو موقعیتونو کې ځمکنۍ جګړه روانه ده. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د اسرائیل د دفاع وزیر یو واو ګلاند په حواله ویلي چې دوی به غزه په بشپړ ډول محاصره کړي او دغه سیمه ته به د برېښنا خوړو او سون توکو د لګد مخه ونیسي. په غزه کې چې کنټرول 2001 کال کې حماس وسلواله ډلې اخیستې لوړاندې بشري وضعیت نازک خودل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د ورستۍ شخړو له کبله 130,000 کسان د غزې دننه لخپلو مینو بې ځای شوي. دوی کې ځینې کسان لويره او یو شمیر نور بیا د اسرائیل په بریدونو کې د کورنول نړیدو ورسته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د اسرائیل په بریدونو کې 1,950 کورونه بشپړ ویجاړ او 1,210 نور سخت زیانمن شوي دي. د دوی په وینا د غبریدونو د شاوخوا 400,000 کسانو د اوبو او روغتیایي خدماتو تاسیسات او څو روغتیایي مرکزونه هم تخریب کړي دي.
ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهروي د بحث مهم د هرات زلزلې ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي چارو متخصصین رابللی دي. د مرستو زلزلې په لور سره د مرستو د بهیر او اړوندو نور مسایلو په باب په دې 25 دقیقې بحث کې له خپل ملمنو سره خبرې کوو. خو له هغه مخکې ځینې نور مسائل هم رانغاړو. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خبره کړې چې د مړو او ټپیانو شمیر پکې تر 2000 زیات راپور شوی دی. طالبانو په لومړیو کې یوازې د مړو شمیر تر 2000 زیات شوړی وو، خو وروسته یې وویل چې په دې شمیر کې ټپیان هم شامل دي. د ورسپنی په لیکنه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان مولا جانان سائق خبري راخستل سوي چې پرون یک شنبه ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړیدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلی چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبه ورځ د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وته کې لیږل شوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي او تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړیدلي او ولسی خلک په نورو ژوندۍ پاتسو کسانو په سی پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتي ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړیدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 د کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بل خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خبره کړې چې له کابل ظاهرا د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوی چې ویل دي دوی 1,000,000 اولکه 1,500 افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي که نه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانی په کراچۍ کې د یوه افغان کډوال عبدالبشر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان کډوال د تره یا کا دوه زامن له 150 افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپې اچولو پر مهال نیول سوي او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپې له ډاره د دوی له سترګو خوب تښتېدلی دی. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پرېکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو رسپانو راپور ورکړی چې څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړۍ بریدونه زیات شوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تونونوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یوه دفتر مسؤول رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي و چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول سوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغانۍ په وړاندې ښکته شوی، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغسې لوړ پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولس دی، نو نور د زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړان دی څنا څخه ته سوې دی، نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کېږدي. او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه سکسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ڈاٹول تا سلام سلام نہ باد پاکستان مو افغان ماجنو سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تون نا امریکہ اٹھولو اور بھائی ملکوں نہ مو غاڑو چ افغان ماجری نو پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے ولی گی اور بھائی ملکوں تا یا مو افغانستان کی زمین و سایہ کی حال تم بہ در شو سلام رستی ہو کی پاکستان کے زیادہ افغانان اقتصاد خراب دے زین خدمت مالدار زین اقتصاد خراب دے موږ افغان مهاجرین د پاکستان نه وخره یم د افغانستان ته ولېږه یم د دریم هیواد ته ولېږي وای اروپایي ملکونه او امریکا او ټول بس سره یو ځای شه بس موږ مشوره وکړو بس موږ د دریم هیواد ته په پاکستان نه دې موږ وباسي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرو